صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اینک همکارم رضوان مراد در نیم ساعت دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه عملی حجانه د ما هم شپک بچی دی. زه رضوان مراد ایم او د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجلې اوریدو تستاسو هر کله کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په سالنګ کې درامست شوی پیښې د ورسته او تحولاتو په هلمند کې د پیلیدونکو عملیاتو او نورو مهمو داخلي او سیمه ایزو موضوعاتو په اړه درته تازه ریپورټونه لرو. خو هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورئ چې فرشته جلال زی ترتیب کړی.
په موکې د دې سات د خبرونو سرخطه افغان چارواکي وای ویره ده چې په سالنګ کې د مړو شویو شمیره لوړه سي. فرانسې له افغانستان سره د دوامدار او پوځي مرستو ژمنه وکړه. په خبرونه کې به په خبرونو کې همدار از واوري چې په ایران کې د اسلامي جمهوریت د پلویانو او د رژیم د مخالفینو ترمنځ د خال نشته رپورټونه ورکول کیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد خبر ورکړی چې هیواد به په لوړه سطح د غنی سوی یورانیوم اوله مرحله بشپړه او تولید کړي. او د اروپایي اتحادیې مشران وایي له قرضونو څخه د خلاصېدو لپاره له یونان سره د مرستې د ضرورت په صورت کې به هغه هیوادونه چې د اویرو څخه استفاده کوي په هماهنګۍ اقدامات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل د افغان چارواکي ویره لري چې په سالنګ کې د مړو سویو شمیره شایي لوړه سي. د سالنګ په سالنګ کې د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې تر اوسه د مړو شمیر تقریبا 200 ته رسیدلی دی. سیمې ته د جمهوري ریاست او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو ګډ هیئت تللی دی. د جمهور رئیس حامد کرزي وویاند حمید علمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې عملیات نور هم جدي سوي او سیمې ته به نور ځواکونه د مرستې لپاره ولېږل سي. وروسته به په خپرونه کې د ازادي راډیو خبریال له سالنګ نور معلومات وړاندې کړي. فرانسې له افغانستان سره د دوامدار او پوځي مرستو ژمنه وکړه. د فرانسې سر اعظم د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و. د نن د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره ولیدل. له جمهور رئیس کرزي سره تر خبرو وروسته د فرانسې صدر اعظم وویل چې فرانسه به تر هغو په افغانستان کې پاتې سي چې ضرورت یسته. دغه هیواد د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې 3500 سوا عسکر لري. د فرانسې چارواکي وایي چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته پراختیا ورنه کړي. خو دغه هیواد د روان میلادي کال په پیل کې له افغانستان سره د لږ تر لږه 450 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د پکتیا د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د سختې واورې د ورېدو له کبله د په سیمه کې د لارو د بندېدو خبر ورکړی او د عاجلو مرستو غوښتنه یې کړې ده. بلته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د پکتیا ولایت له مرکز سره د سید کرم او احمد آباد د ولسوالیو لارې د ډیرو واورو د ورېدو په خاطر بندې سوي او په سیمه کې ساري ناروغۍ هم خپرې سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې و مشکوک استوال طالبان نیول سوي دي. د خوست لومړی نمبر لوا د ارکان رئیس جنرال زهیر وردګ ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مشکوک استوال د صبروی پولیسوالي کې په داسې حال کې ونیول چې وانداز سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو. مسؤلینو ویلي چې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په میدان وردګو کې سیمه ییز چارواکي وایي لسهاو میلس پک او درنه وسله چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه ترلاسه و د ډایاک پروګرام ته وسپارل سوه. د بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې تېره ورځ یو تن چې غوښتل یې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ماین ځای پر ځای کړي د ماین په چاودنه کې وژل سوی. او د سیمې د پیژندل سوي شاعر ارواښاد اجمل خټک په یاد په خوست کې د احمدشاه بابا د ټولنې لخوا درنه غونډه جوړه سوې وه. د دغې ټولنې مشر کریم مظلوم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوي د ارواښاد اجمل خټک د ژوند او آثارو د څېړنې په برخه کې د بیلابیلو ادبي کړیو لخوا نورې غونډې هم جوړې سي. اجمل خټک د سیمې په کچه پیژندل سوی شاعر، لیکوال او سیاسي مبارز و چې تېره اونۍ یې د 20 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. ازادي راډیو په ایران کې د اسلامي جمهوریت د پلویانو او د رژیم د مخالفینو ترمنځ د خال نشته او رپورټونه ورکول سوي. په ایران کې د اسلامي انقلاب یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دا هیواد تر بل هر وخت په کورنیو لانجو کې ښکیل دی. د رژیم مخالفینو په خپلو پلویانو غږ کړی چې لاریونونه وکړي. په تهران کې زرهاو کسانو ته د احمدینژاد د وینا پر مهال نن د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د نشته او رپورټونه ورکول سوي. د تهران یو اوسیدونکي امید د آزادې اروپا رادیو رادیو فردا ته په تلفون کې د هغه ځای د وضعیت پاړه ویل
میریختن و خیلی بد میزدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو
دی وای امنیتی ځواکونو په خلکو حمله کوله او په شدت یو هلاو ټکول دی وای به خلک ما خپل ولیدل چې هغوی د صادقیه په څلور لارې کې یو تن له لارې راکش کړ او په شدت د هغه په هلو پیل وکړ. د اشرافی اصفهانی پر لویه لاره مې هم د ډزو اوازونه اورېدلې. امنیتي ځواکونو د لنډې شېبې لپاره د محمد خاتمي ورور رضا خاتمي او د هغه میرمن توقیف کړي وو. د ایران په دوه نورو ښارونو کې هم د مخالفینو په پلوي د مظاهرو رپورټونه ورکول سوي. ویل سوي چې د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې لږ تر لږه د اپوزیسیون شل پلویان نیول سوي دي. د رادیو فردا د رپورټ په حواله د حکومت په لاو قواو شې دوه لخوا د مخالف لوري پر دوه مشرانو مهدی کروبی او پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی حمله سوي. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی فردا رادیو ته وویل چې په حمله کې د هغه پلار ته ضرر نه دی رسیدلی خو پر هغه راغونډ سوي خلک او پلویان یې وهل ټکول سوي.
لباس شخصي او نیرو انتظامی ها ریختن به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن.
دای وای په شخصي او پودي جامو کې خلک پر غونډه را او ټول سول او د مهدی کروبی او د هغه په شاخه را ټول سو خلکو په هلو ټکولو یې پایل وکړ. حسین کروبی ویلی چې د پلار پر موټر یې لسمی د وټلو په وخت هم حمله سوي خو د پلار ته ضرر نه دی رسیدلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي چې هیواد به په لوړه سطح د غنیسوب یورانیوم اوله مرحله بشپړه او تولید کړي ده. احمدی نژاد نن د ایران د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې په مناسبت د خلکو ستري غونډې ته وینا وکړه. دوول
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید
دی وای ز غوړم تاسو ته وایم چې وړم ورځ موږ تر 40% د یورانیم د غنی کول پایل کړل. ز غوړم تاسو به خبره کړم او په لوړ ژغ اعلان وکړم چې د خدای شکر دی چې موږ د اتمی مذاکرو د حیات زموږ د اتمی مذاکرو د حیات مشر اعلان کړی چې زموږ د ساينس پوهانو تر نظر لاندې د 40% سوخت موادو تولید پیل سو
در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
جمهور رئیس احمدی نژاد ویل د ایران دولت د اتمی قدرت لرونکي دولت دی او تر 40% د غنیسو یو یورانیوم اوله بسته تولید کړی ده. ل غنیسو یو یورانیوم د اتمی انرژي په تولید کې کار اخیستل کیږي او هم درس کېدای چې د اتمی وسلو په تولید کې استفاده ځنی وسی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي د پاکستان وضعیت د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه د اندېښنې وړ موضوع ده. جو بایدن له سینن سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان وضعیت د افغانستان، عراق او د ایران د اټومي لانجې په نسبت ډېر اندېښمن کړی دی. د اروپایي اتحادیې مشر وایي له قرضونو د خلاصېدو لپاره له یونان سره د مرستې د ضرورت په صورت کې به هغه هیوادونه چې د اویرو څخه استفاده کوي په هماهنګۍ کې اقدامات ترسره کړي. د اروپایي اتحادیې مشر له یونان سره د اقتصادي او مالي مرستو په اړه د خاص کومک یادونه نه ده کړې او ټینګار یې پر دې کړی چې یونان تر اوسه د هیڅ ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې. د ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري. وروسته به د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د وروستیو نتایجو د وروستیو مسابقو او د مسابقو د نتایجو واوري.
د کندهار ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مالوچ حاصلات ډېر سوي دي. کابل ونیز د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې په حواله ویلي چې په وروستي میاشتو کې د کندهار ولایت څخه 110 تنه مالوچ پاکستان ته صادر سوي دي. ویل کېږي چې د کندهار د مالوچو د صادراتو څخه 140,000 امریکایي ډالر ګټه ترلاسه شوي. افغان بیس مخابرات شرکت وایي خپل مشتریانو ته د اسانتیاو په لړ کې د څلوېښت ازادي په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د افغان بیس مخابرات شرکت رئیس من رامینن په کابل کې خبري اعلان ته ول چې مشتریان لخوا د سلیر وشت افغاني پور کول سره مشتریان کولای شي سلیر وشت ساعته به لګښت خبري وکړي. په افغانستان کې 15 مخابراتي شبکې فعالیت کوي. د خپل منځونو کې سیالي کوي او خپل مشتریان ته اسانتیا برابرولو هڅه کوي. او دا هم سپورتي خبرونه. نن افغانستان په مسلسل توګه دریم هیواد یعنی د امریکا متحده ایالاتو هم د کرکټ د شلو اورونو په سیالیو کې ماته ورکړه. د کابل د کرکټ فدراسیون مشر حجاج عزیزالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 15 منډې جوړې کړې. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالاتو د کرکټ ټیم په دغو شلو اورونو لوبو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 16 منډې جوړې کړې چې په دې توګه افغانستان ترې 90 منډې زیاتې او متحده ایالاتو ته ماته ورکړه. تر دې مخکې د 2010 نړیوال کلب لپاره د غوراوي په دغو سیالیو کې افغانستان ایرلند او سکاټلند ته ماته ورکړې وه. د والیبال هغه سیالي چې د لوګر ولایت د مرکز ولسوالۍ ترمنځ پیل شوي وې د خیر آباد ډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د لوګر د سپورټ امیریت وایي دغه سیالۍ د درو ورځو راهیسې پیل شوي وې چې لسو ډلو پکې ګډون کړی و. ویل شوي په دغو سیالیو کې محمد اغا او موسهي ولسوالیو په ترتیب سره دویم او درېیم مقامونه ګټلي دي.
د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان چارواکي وایي د سالنګ په سیمه کې د شخورین عملیات له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسنیو د څانګې مسؤول وایي
مشکله ده چې کوم ځای وپلټل شي او د دې موضوع د حل لپاره به داسې تشخیصي آلاتو څخه استفاده وسي چې هغه موږ ته دا راپته کړي چې د واورې لاندې په کوم ځای کې موټر وجود لري او کوم ځای کې انسانان.
لوړبه افغان مقامات له هلمند په داسې حال کې کتنو کړ چې دغلته د عملیاتو لپاره تیار نیول کیږي. د کورنۍ چارو وزیر خاغلی اکمر ویل
یوازې عسکری قوت تاسو په حساب کې مرابري موږ یو خورا زیات ملکی قوت هم په کار اچو د خلکو د ژوند شکولو لپاره.
له افغان ولسمشر سره د فرانسې د صدر اعظم د کتنې ریپورت لرو. په خوست کې د روسي او امنیتي پیښو حل درکو او په ایران کې د روسي تحولاتو او تازه شخړو مو هم خبرو. سیل ازادي رادیو څخه ما خمنه خبری مجله اوري. دا چې په سالنګ کې اوس وضعیت څنګه ده، د مړو شمیر څومره رسیدلی دی او دغلته د مرستو بهیر په څه ډول روان دی، همدا شیبه له ازادي رادیو خبریال حمید مومن سره تلیفون پلی کوي. مومن صاحب مهرباني وکړئ، تازه تحولات د سالنګ د پیښې په اړه څه دي؟
مراد صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بله، هغه وروستي معلومات چې موږ له سیمې نه ترلاسه کړي په سالنګ کې د برف کوچونو په وروستۍ پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 130 ته رسېدلی او 150 نور ټپیان ښودل کېږي. البته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه د افغان امنیتي ځواکونو او د عامې روغتیا د وزارت لخوا په خپرو شوو شمېرو کې یو توپیر لیدلی کېږي. د عامې روغتیا د وزارت په وینا په دې پیښه کې 169 کسه مړه شوي. له بل لوري په سیمه کې د مرسته رسولو چارې درول شوي او د هغه اساسي علت دا ښودل کېږي چې امنیتي ځواکونه چې د ژغورنې په عملیاتو کې مخکښ رول لوبوي، هر موندل شوی ټپي او مړ پرته له کوم ځنډه د بګرام، پروان او کابل روغتونونو ته رسوي.
بله، دغلته د مرستو په اړه کوی مومن صاحب، چې زپل شو خلکو ته زیانمن شو، ته د مرستو بهیر څنګه روان دی؟
البته په خپله په سیمه کې د مرستو رسولو بهیر ځنډول شوی دی او د هغې اساسي علت دا ښودل کېږي چې دغه ټپیان او مړي چې موندل کېږي دا بګرام، کابل او یا د پروان روغتونونو ته لېږدول کېږي. او په سیمه کې چون هوا اوس مهال خورا سړه ده او په اسمان ورېځې خورې شوي او اټکل کېږي چې یو وار بیا د واورې ورېدل پیل شي، د همدې عمله د مرسته رسونې چارې په خپله د سالنګ په سیمه کې درول شوې دي. همداراز په سیمه کې امنیتي ځواکونه دا هم وایي چې دوی هڅه کوي تر سبا پورې د سالنګ لویه لاره پرانیزي، خو په سیمه کې د پرتو واورو او سړو له کبله ګرانه برېښي چې امنیتي ځواکونه د لارې په پرانیستلو کې بریالي شي.
ډېر زیاته مننه حمید مومندو. قدرمنو اوریدونکو، چې د سالنګ د واورې خوېدو د پیښې د وروستیو تحولاتو په اړه معلومات راکول. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي په سالنګ کې د ژغورنې روان عملیات ممکن د ځینو ستونزو له وجې وځنډول شي. د دغه وزارت د رسنیو د څنګ مسؤل ډاکټر فرید رائد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل تر اوسه په دې واورین طوفان کې د 169 کسانو مړینه تثبیت شوې ده. له نوموړي سره حمید مومن مرکه لري.
ډاکټر صاحب فرید، که تاسو دا ووایست چې د سالنګ د برف پوچونو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر کوم ځای ته رسېدلی دی؟
په ډېرې زیاتې خواشینۍ سره باید ووایم چې زمونږ 169 هېوادوال د سالنګ په برف پوچونو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي، او د زخمیانو شمېره چې مونږ سره راجستر ده دا 113 نفر شاوخوا کې ده چې هغوی ته روغتیایي لومړنۍ مرستې په وخت سره رسېدلي دي.
ډاکټر صاحب فرید، په شمېره کې تقریبا یو ډول تفاوت لیدل کېږي. امنیتي ځواکونه وایي چې په دې پیښه کې تقریبا 134 کسان وژل شوي دي، او تاسو وایي چې 169 کسان دي. اساسي علت د دې توپیر څه دی؟
مونږ دا توپیر په دې مرفوع کولای شو چې چون دغه د اردو ملي او د ائتلاف قواوې په مقدمه کرښه کې دي، هغوی سره امکانات ډېر دي. هغوی چې کوم مړي یا جسدونه د واوره لاندې پیدا کوي، تقریبا د هلیکوپټر له لارې نه د بګرام هوایی اډې ته لیږدوي. پاتې سو مونږ چې کوم امار و ارقام ورکوو 169 کسه، دا هغه امار و ارقام دي چې د مونږ سره راجستر دغه رجستریشن د روغتیایي پارک له خوا نه اخیستل شوی دی.
ډاکټر صاحب فرید، اوس دا ویل کېږي چې په سالنګ کې دا د ژغورنې عملیات درول کېږي، او دا هغه اساسي علت دا ښودل کېږي چې کوم ژغورونکي چې په سیمه کې کار کوي دوی نه پوهېږي چې په کومه سیمه کې څومره موټرې حصارې دي، په کومه سیمه کې انسانان تر واورو لاندې پراته دي. په دې اړه باندې سویل غواړي
دوه مسلې دي چې په دې مورد کې باید خبرې وکړو. یو دا دی چې دا په رښتیا سره مشکله ده چې کوم ځای وپلټل سي، او د دې موضوع د حل دپاره به داسې تشخیصي آلاتو څخه استفاده وسي چې هغه مونږ ته دا راپته کړي چې د واورې لاندې په کوم ځای کې موټر وجود لري او کوم ځای کې انسانان تلف شوي دي. دومه خبر دا ده چې تقریبا چون هوا هلته ډېره زیاته سړه ده، او حتی هغه کسان چې مجهز د ژغورنې دپاره تللي دي دوی د سړې هوا نه ډېر شکایت کوي. نو هغه کسان چې د دې برف کوچونو لاندې شوي دي، هغوی باندې تقریبا 3 شپې یا 3 ورځې وځي، دغه امیدواري ډېره کمه وجود لري چې په پاتو موټر چې د واورو لاندې بند پاتې دي، په هغو کې په تاسف سره وایم چې د ژوند لپاره امید وجود ولري. نو دغه دوه علتونو باندې شاید دغه عملیات لږ سره وځنډول شي تر هغو یو بله لار پیدا شي.
تاسو مخکې د ځینو ځانګړو ماشینونو یادونه وکړه، آیا په دې برخه کې اقدام شوی دی؟ داسې ماشینونه غوښتل شوي دي سو دا تثبیت کړی شي چې په کومه سیمه کې موټر یا انسانان پراته دي؟
شخصا زه د دغه مسلې په میخانیکت باندې هغومره چې باید واوسیږي آګاه نه یم، ولې طبعا هغه ټیمونه چې هلته کار کوي د ISAF د ځواکونو نه یې دغه غوښتنه کړې ده. ملي پولیسو هغه اوږدې فلزي سیخونه کارولي دي چې د هغه په مټ وکولی شي د واورو لاندې کوم ځای کې موټر پاتې دا پیدا کړي. دا هم شاید په دې کار سوی، ولې زه دقیق نه یم خبر چې د ماین پاکی د مؤسسو د تشخیصي ټیمونو نه استفاده سوی هغه آلی او ابزار چې د مځکې لاندې یا واورې لاندې فلزي آلات کشفولی سي هغه هم راوړل سوي دي، او په ساحه کې له هغو نه هم کار اخیستل سوی دی. په مجموع کې ټولو ارګانونو خپله هغه نهایی کوشش سر ته رسولی دی. وګورو چې پایلې د ورځې په آخر کې څه ښکاره کیږي.
د عامه روغتیا د رسنیو د څنګه مسؤل ډاکټر فرید رایدو چې ازادي راډیو ته په سالنګ سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په باب معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي دفاع د وزارت مرسیال او غنو نورو چارواکو هلمند ته سفر وکړ، او هلته د نادلي او مارجي د سیمو خلکو سره په غونډه کې کتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې دغلته د پراخو عملیات لپاره تیاری نیول شوی دی. په دې اړه نور حل د هلمند نظم د همکار پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد اکرم په ګډون ګڼو نورو دولتي مسولینو هلمند ته د وړاندې نه د یو پلان سوي سفر په ترڅ کې د مرجع او ندلي ولسوالۍ د سلګونو خلکو په یو غونډه کې ګډون وکړ. غونډه نږدې 2 ساعته د پردې تر شا یوازې د راغلو میلمنو او د ندلي ولسوالۍ د خلکو ترمنځ روانه وه. وروسته د کورنیو چارو د وزیر په شمول د هلمند والي او د ملي دفاع د وزارت مرستیال په یو ګډه خبرې ناسته کې د ګډون پر مهال وویل د سولې بیا جوړونې او امنیت خاطر د مارجیو ندالی ولسوالی لپاره عملیات نه بلکې یو ډیر لوی پروګرام پیل کړی دی. شغلی اتمر ول مارجی او ندالی ته یوازې اساکر نه استوي، هلته د خلکو په اشاره کارونه پیل کوي او د شې دولتاري بنیادونه شته.
اما دونه تاسو ته عکس کوو چې یوازې
عسکری قوت تاسی په حساب کې مراوري موږ یو خورا زیات ملکی قوت هم او ملکی امکانات هم په کار اچو د خلکو د ژوند د شکولو او د سیمې د ترقی او بیا جوړونې لپاره. تاسی به ډیر ژر د خیر سره د دې شاهد اوسئ چې د مشورې به بشپړې سي او پروګرام به پیل سي. آخری خبره چې زه غواړم وکم، نننۍ جرګه او شورا نهایت کامیابه جرګه وه. زه ډیر ځینې خوشحاله یم د نتیجې سه، او زه مخصوصا غواړم د والي صاحب سه مننه وکم چې دا جرګه یې تنظیم کړې وه، او د خپلو خلکو سه مننه وکم د دوی د استازو سه چې په دې جرګې کې یې ګډون کړی وی. غواړم دا اطمینان هم و دوی ته ورکم چې کابل به خپل ټول امکانات او قوت په کار واچوي چې د جرګې د فیصلو د پلي کولو دپاره دا پروګرام صحیح او په کامیابۍ سره ترسره سي.
د مرجې او نادلي ولسوالیو د پیل کېدونکو عملیاتو په اړه د خلکو سره دا وروستۍ غونډه وه، خو لا نه ده معلومه چې په مرجې کې به د وړاندې نومول شوي عملیات څه وخت پیل کېږي. په عین حال کې په دې عملیاتو کې د زرګونو افغان او حساب ځواکونو د ګډون خبرې کېږي، خو د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو تن غړی وایي زموږ غوښتنه دا وه چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. دی ویره لري چې د نورو عملیاتو په څیر دا ځل هم ولسي خلکو ته زیان ونه رسېږي. دی وایي د کابل نه د راغلي فلاوي نه په کلکه غوښتنه وکړه چې بیا رغونه چټکه کړي او د سولې په خبرو کې د هلمند له مشرانو نه کار واخلي.
زه حجم الله عبدالکریم د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا د انکشافي کمیټې رئیس. زما په خپل نظر باندې د مرجع عملیات چې پیل کیږي په دې کې نور وړونه هم دې ته اشاره وکړي، په دې کې باید د دقیق عملیات وي چې هغه ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي او ولسی خلک متضرر نه شي. اصلي د ملت هم دا ارزو ده چې تر هغه وروسته چې عملیات پای ته رسیږي بیا امنیت راشي. د امنیت په وجود کې بیا هغه شورا جوړیږي او د خلکو سره خبرې کیږي، د خلکو د بیا رغونې پر برابر د هغو سره مشورې کیږي. زموږ اصلي غوښتنه دغه ده. زه فکر دا کوم چې عملیات خو حتماً بریالي کېدونکي دي، په شرط دی چې یو ولسوالي ده دې ته ډېر نړیوال قوتونه را روان دي او ډېر دغه راځي.
د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې وړاندې تر عملیاتو دومره پراخ تبلیغات وسوول، علت یې دا و چې یوازې عملیات نه بلکې پر نورو ملکي چارو ډیر کار وکړ چې باید د کېدونکو عملیاتو سره جوخت په کار واچول سي. هغه وړاندیز وکړ چې افغاني طالبان دي د ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د پیل سوي پروګرام سره یوځای سي او بهرني کسان دي یا سیمه پرېږدي او یا دي جنگ ته ځانونه ټینګ کړي.
وامردل چې افغان مقاماتو نن په هلمند ولایت کې د خلکو له مشرانو سره کتنه وکړه. د برتانیا لومړی وزیر ګورډن براون ویلي دی د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغلته به طالبانو له شړلو وروسته خلکو ته بشپړ خوندیتوب ورکړ شي. په دې اړه حنان حبیب زیاله لندن څخه رپورټ لري.
لومړی وزیر د هلمند د مارجي ولسوالۍ کې کېدونکي عملیات د افغان تګلارې یو برخه وبلله. دویل افغانان هر وخت په بشپړ ډول په ټولو برخو کې ښکیل دي او د دې چمتووالی نیسي چې د ټول هیواد امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. ښاغلی براون ویل د دې عملیاتو موخه دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره دا شرایط ډیر کړي چې د مسولیت د اخیستلو جوګه شي. نوموړی وایي په څو راتلونکو اونیو کې به موږ نوي ګامونه واخلو چې دا تګلاره یو رښتونولي شي، دا چې افغان ځواکونه د هغو سیمو مسولیت واخلي چې ګڼ میشتې دي. زموږ هڅه تل دا ده چې تلفات لږ شي او د طالبانو سیمه جوته کړو او هغه چې په اورپکۍ کې برخه اخلي. نو د مارجې خلکو ته زه لاله وړاندې وایم چې د اورپکو د تللو وخت را رسېدلی. خلکو ته وایو چې موږ به دوی ډیر خوندي کړو. لومړی وزیر د ثبات په نامه د یوې ملکي ډلې کارپوهانو ته خبرې کولې. د ثبات ډله په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې ډلو په اډانه کې ملکي کارپوهان لري چې د بیا رغونې او امنیت په اړه له افغان حکومت سره مرسته کوي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په خوست ولایت کې افغان مقامات وی چې دغلته د وسلوالو طالبانو ته په یوې نښته کې مرکشوب لاړولې. طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرکشوب له اړولو اداوې کوي. د خوست امنیتي په حال د امیر بهیر پر رپورت کې ورو
د پکتیکا دی ولیوان مخلص افغان د دی ولادت د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغی په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتې خبر ورکوي. د ول د نښته ورسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو له یو کمین څخه د پولیسو او ملي اردو ځواکونو پر پیاده ګزمې باندې د سپکو وسلو برید وکړ. زیاته کړه په دې نیم ساعته نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د نوموړو ځواکونو په متقابلو ډزو کې دوه طالب جنګیالي ټپیان شوي دي. دغراس په همدې ورځ د خوست د باک په ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوي، چې له امله د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز د مشر جنرال نواب په وینا افغان ځواکونو ته پکې د سر زیان نه دی رسیدلی. طالبان د نښته د پخلي ترڅنګ ادعا کوي چې په دې نښته کې د ملي اردو ځواکونو لامعلوم شمېر سرتېري مړه او ټپیان شوي دي، خو د خوست امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
د امیر بهیر په رپورت کې مو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو حال واورید.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا هم د دې خبری مجلې وروستی رپورت او دا هم د ایران په اړه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د یو دشمې کلیزي د لمانځلو پر مهال په لسګونو کسان امنیتي ځواکونه نیولې دي او د اپوزیسیون پر مشرانو یې بریدونه هم کړی دي. په تهران کې د رامنځته شوي اخوډه پړ احمد شیبر رپورت لري.
په تهران کې نن له امنیتي ځواکونو سره د اخوډه پر مهال پولیسو لږ تر لږه 13 تنه نیولې دي. مخکنی رپورټونه څرګندوي چې تر دې مخکې د اپوزیسیون ډلې پر مشر مهدي کروبی او پخواني ولسمشر محمد خاتمی په تهران کې حمله وشوه. له پولیسو سره اخوډه په هغه مهال رامنځته شو چې یوه لویه ډله د تهران مرکز ته د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځنو په نیت روانه شوه او د انتخاباتو شعارونه یې ورکړل. تیر کال چې کله د جون په 12مه د ولسمشۍ انتخابات وشول نو د اپوزیسیون مشرانو تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. نن مظاهره کوونکو د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي په ګټه هم شعارونه ورکول. بلور ته د ایران دولتي تلویزیون د سلګونو زرو کسانو ویډیو فلم خپور کړ چې له یو شمېر خلکو سره د ایران بیرغونه وو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي عکسونه یې په لاسو کې وو. دغه ډله د تهران آزادي میدان ته روانه وه. خو د اخوډه په برخه کې د اپوزیسیون د بل مشر مهدي کروبی زوی حسین کروبی آزادي راډیو ته وویل پر کروبی امنیتي ځواکونو برید وکړ. په شخصي جامو او یونیفارم کې وسلوال را وړاندې شول. خلک یې وهل او ساتونکي یې وهل. خپل ښاغلی کروبی نه وهه، خو د هغه ساتونکي او ملاتړ یې وهل. همداراز هغه کسان چې هلته ووهل شول د دوی په لورې رنګ وشینده. هغه کسان چې ورنګېدل هغه یې نیول او وهل. حسین کروبی بیا وویل چې کله چې مهدي کروبی په خپل موټر کې سپریده چې له سیمې ولاړ شي د ده پر موټر هم برید وشو. د ازادي راډیو د فارسي څانګې راډیو فردا په وینا د پخواني ولسمشر محمد خاتمی پر موټر هم حمله شوې ده او کله چې د غوښتل له مظاهره کوونکو سره یو ځای شي د موټر شیشې یې ورماتې کړې. نن سهار د خاتمی ورور محمد رضا خاتمی چې پخوا د پارلمان مشر وو له خپلې میرمنې سره د لږ وخت لپاره د پولیسو له لورې توقیف شول، خو بیا بیرته خوشې شول. په ایران کې د اپوزیسیون او واکمنانو ترمن نشتی وخت په وخت د جون له میاشتې را په دې خوا چې د ولسمشۍ انتخابات شوي روانې دي. د دغو اختلافاتو ترڅنګ لویدیځ هیوادونو پر ایران د دغه هیواد د اتومي پروګرام له امله فشار زیات کړی دی، څو د ملګرو ملتو غوښتنو ته غاړه کیږدي او خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر واستوي. خو نن د ایران ولسمشر احمدی نژاد د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځنې په وینا کې یو ځل بیا وویل چې تر 40% مو یورانیم غني کړی دي.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20
ز دلته غوړم چې تاسو ته ووایم وړ مورز د 40% یورانیم مدغنی کولو کار پیل شو. غوړم چې تاسو خبر کړم چې د خدای په فضل پل ور شخ اعلان وکړم چې زموږ د اتمی انرژي د مسول په وینا د 40% غنی شوی یورانیم لومړی برخه تیار شوه او ساينس پوهانو ته وسپارل شوه. د تهران له مختلفو سیمو له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډب رپورټونه خپاره شوې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو دا شپګنیم بچی دی د ازادي رادیو دن وسی ورسته خبری مجله رته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان، ماندنه باشین شما و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که عملیات نجات در سالنگ برای بیرون کردن قربانیان از زیر برف ادامه دارد و هم در ایران 31 سالگرد انقلاب اسلامی امروز با تدابیر شدید امنیتی و حمله بر سران مخالفان برگزار شد. از سایر تحولات هم گزارش داریم، اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از زرغون منگل.
صدر اعظم فرانسه در دیدارش با رئیس جمهور کرزی گفته است کشورش کمک‌های خود را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهد. تیم کرکت افغانستان امروز تیم آمریکا را شکست داد. رئیس جمهور ایران می‌گوید کشورش اولین بسته یورانیم 20% را تولید نموده است و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید حالات در پاکستان جدی‌ترین نگرانی وی در صحنه سیاست خارجی است. صدر اعظم فرانسه در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است کشورش کمک‌های خود را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهد. فرانسوا فیلو که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی صحبت می‌کرد گفت کشورش پلان برای افزایش سربازان بیشتر در افغانستان ندارد. فرانسه در حال حاضر حدود 3800 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف اجرای وظیفه می‌کنند. انتظار می‌رود صدر اعظم فرانسه با سربازان فرانسوی و تعدادی از مقامات افغان دیدار کند. بنیاد بیات و شرکت مخابراتی افغان بی سیم می گویند که در عملیات نجات سالنگ با جدیت سهم گرفته و دینشان را ادا کردند. آجی اسماعیل معاون بنیاد بیات امروز به رادیو آزادی گفت که آنان تیم‌های سیهی را به محل فرستاده و افراد را نیز به هدف پاکسازی شاه را استخدام کردند. از سوی دیگر امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم گفت که فعال بودن آنتن بزرگ مخابراتی افغان بی سیم به صدها تن از افراد که در برف کوچ گیر مانده بودند فرصت فراهم کرد تا با خانواده‌هایشان و تیم‌های امدادرسان تماس بگیرند. عملیات نجات در دره سالنگ همچنان ادامه دارد و گفته می شود که حداقل 180 تن از افراد در برف کوچ ها جان داده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان موافق و کشف و ضبط مقدار از مواد مخدر گردیده است. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه به نقل از معین مبارزه بر ضد مواد مخدر وزارت داخله افغانستان جنرال محمد داود خبر داده است که در نتیجه یک عملیات که در ساحه ترمینال مسافربری ولایت هرات صورت گرفت چندین کیلوگرم مواد مخدر که شامل مورفین و ایروین بود کشف و ضبط کردید. به گفته آقای داود در پیوند با این قضیه 3 مزنون دستگیر و به سارنبالی معرفی شده اند. مقامات ریاست معارف ولایت خوست می گویند برای سال روان تعلیمی آمادگی های تازه گرفته است. سید عزیز آشمی رئیس ریاست معارف ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که آنها با همکاری گروه بازسازی ولایتی 8 مکتب را در ولایت خوست اعمار کردند. بر اساس یک خبر دیگر از خوست، به ابتکار بنیاد احمد شاه بابا در خوست، محفله به مناسبت یاد بود از اجمل خطک، شاعر شناخته شده منطقه که در همین هفته چشم از جهان پوشید، را اندازی گردیده بود. کریم مظلوم، رئیس بنیاد رحمان بابا، بر رادیو آزادی گفت که در نظر است تا در روزهای آینده روشنفکران و نویسندگان ولایت خوست محفل دیگر را نیز در خصوص آثار و شخصیت اجمل خطک را اندازی کنند. اجمل خطک یکی از شاعران و سیاستمداران شناخته شده منطقه بود که به سن 82 سالگی چشم از جهان پوشید. مقامات محلی در ولایت میدان وردک میگویند که به تازگی ده‌ها میل اسلحه سبک و سنگین را که از مناطق مختلف به دست آورده آمده بود و برنامه دایاک تسلیم کردند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک گفته است که به طور مجموعی 33 میل اسلحه که ظرف دو ماه گذشته در جریان عملیات ها به دست آمده بود و برنامه دایاک تسلیم داده شده است. و خبر آخر داخلی که تیم کرکت افغانستان توانست تیم کرکت ایالات متحده آمریکا را شکست بدهد. در بازی 20 اوور که در امارات متحده عرب انجام شد، تیم افغانستان در آغاز 135 رنز به دست آورد. در جواب جریان 20 اوور تعیین شده، تیم آمریکا 106 رنز کسب کرد و به این ترتیب تیم کرکت افغانستان توانست تیم آمریکا را با امتیاز 29 رنز شکست بدهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، میگوید کشورش اولین بسته یورانیم 20% غنی شده اش را تولید نموده است. احمدی نژاد در حضور هزاران نفر ایرانی که به مناسبت 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تهران گرد هم آمده و هلهله می کردند، گفت ایران حال یک قدرت اتمی است. یورانیم غنی شده برای تولید برق استفاده می شود، ولی در تولید اسلحه اتمی هم از آن استفاده می گردد. جامعه بین المللی ایران را به دلیل برنامه اتمیش هوشدار داده و گفته است تحریمات جدید را بر آن کشور وضع می کند. ایران ادعا دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز می باشد. رهبر اپوزیسیون ایران مهدی کروبی و رئیس جمهور سابق آن کشور محمد خاتمی در جریان راهپیمایی های امروز که به دلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران برا افتاده بود، مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، به رادیو فردا گفت به پدرش در این حادثه آسیب نرسیده است، ولی مردم دوروبر وی لد و کوب شدند. به گفته پسر کروبی، موتر پدرش زمانی که میخواست محل را ترک کند مورد حمله قرار گرفت. به گفته رادیو فردا، موتر حامل رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی هم مورد حمله قرار گرفته و در حالی که وی راهی یک گرد همایی اپوزیسیون در تهران بود، شیشه موترش شکست. بر اساس گزارش رادیو فردا، زد و خوردهای اندک بین حامیان اپوزیسیون و طرفداران حکومت در بعض مناطق مرکز و شمال غرب تهران رخ داده است. و خبر آخر که جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید حالات در پاکستان جدیدترین نگرانی وی در صحنه سیاست خارجی است. آقای بایدن در جریان مصاحبه با لری کینگ در تلویزیون CNN گفت اوضاع پاکستان برایش نسبت به اوضاع افغانستان، عراق و بن‌بست اتمی ایران نگران کننده است. بایدن پاکستان را قدرت اتمی عنوان کرد که یک اقلیت قابل ملاحظه آن به بنیادگرایی رو آورده‌اند. جو بایدن همچنان گفت پاکستان یک دموکراسی کاملا فعال نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت برنامه اتمی ایران واقعا منبع جدی از نگرانی ها بوده است، زیرا این برنامه کشورهای همسایه ایران را هم به تلاش داشتن اسلحه اتمی وامی دارد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که میزان حاصلات پنبه در این ولایت افزایش یافته است. هفته‌نامه کابل به نقل از اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت قندهار گزارش داده است که در ماه‌های اخیر 130 تن پنبه از قندهار به پاکستان صادر گردیده است. گفته شده است که از بابت صادرات پنبه از ولایت قندهار بیشتر از 140 هزار دلار آمریکایی مفاد به دست آمده است. شرکت مخابراتی افغان بی سی میگوید که برای ایجاد تسهیلات به مشتریانش برنامه جدید را زیر نام آزادی 24 آغاز کرده است. امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مشتریان این شرکت با پرداخت 24 افغانی می توانند از این شبکه 24 ساعت بدون در نظر داشت کردیت صحبت کنند. در افغانستان 5 شرکت مخابراتی فعالیت دارد که در رقابت با یکدیگر در تلاش هستند برنامه‌های تازه‌ای را به مشتریانشان ارائه کنند. و این هم خبرهای ورزشی. به دنبال پیروزی ورزشکاران افغان در مسابقات سیف گیم که در بنگلادش را اندازی گردیده بود، کمک‌های مالی از سوی دولت و شخصیت‌ها برای ورزشکاران وعده داده شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی با پرداخت مبلغ 2 میلیون افغانی، شکریه بارکزی پرداخت 1 میلیون افغانی برای ورزشکاران و از طرف بنیاد عزیزی چندین اراده موتر و موتورسایکل نیز وعده داده شده است. ورزشکاران افغان در این مسابقات توانست به شمول 9 مدال طلا 32 مدال به دست بیاورند. رقابت‌های والیبال که میان تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های لوگر را اندازی گردیده بود با قهرمانی تیم خیرآباد به پایان رسید. حامیت ورزشی ولایت لوگر خبر داده است که این مسابقات از 3 روز به این طرف میان 10 تیم را اندازی گردیده بود. گفته شده است که تیم‌های ولسوالی محمد آقا و موسی لوگر به ترتیب در این رقابت‌ها به مقام‌های دوم و سوم راه یافتند.
شش و 40 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. عملیات نجات در سالنگ برای بیرون کردن قربانیان از زیر برف ادامه دارد. صدر اعظم فرانسه در سفرش به کابل به ادامه کمک های کشورش به افغانستان در بخش امنیت و بازسازی تاکید کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش معتادان به مواد مخدر ابراز نگرانی نمود. در ایران 31 سال روز انقلاب اسلامی با تدابیر شدید امنیتی و حمله بر سران مخالفان برگزار شد. در خبرها شنیدید که در منطقه سالنگ در افغانستان عملیات برای رسیدگی به وضع قربانیان جریان دارد که با نیروهای افغان مردم مناطق نزدیک هم برای بیرون کشیدن اجساد از زیر برف سهم گرفتند. به گفته مقامات حکومتی تعداد زیاد زخمی ها و مرده ها از زیر برف بیرون کشیده شده و زخمیان به شفاخانه ها انتقال یافتند. در پهلوی کمک نیروهای افغان و مردم، بنیاد بیات و برخی از مؤسسات خیریه هم به کمک گیرماندگان در برف سالنگ ها تافتند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
از سالنگ ها گزارش رسیده است که برای نجات گیرماندگان در برف کوچ بر علاوه نیروهای امنیتی و صدها تن از مردم مناطق نزدیک، شماری از مؤسسات کمک رسانی هم برای کمک به آنان در این منطقه شتافتند. شماری از کسانی که در سالنگ هستند به رادیو آزادی میگویند که به صدها نفر از باشندگان منطقه برای بیرون کشیدن مرده ها از زیر برف و آنانی که تا هنوز زنده مانده اند به سالنگ آمده و به آنان کمک میکنند. یک شخص به نام شمیم ثاقب در تلفن به رادیو آزادی گفت شماری از مؤسسات خیریه با مسافران گیرمانده در برف به کمک آمدند و از ارگانهای کمک کننده دیگر نیز خواسته است که به آسیب دیدگان سالنگ به کمک بشتابند.
مردم محل به شکل گروپی و به خاطر کمکی یک ثواب از ما آمدیم بدون به خاطر رضای خدا و در جای مختلفی از زمین پل خاکی قصد ها نفری نمیشه و مشغول کار هستن. یک احساسات اسلامی هست، یک نمیگذار آدم که آدم به تفاوت بشینه، کمک های جنسی برسه ایجه.
در منطقه سالنگ به روز دوشنبه در حدود 3.5 کیلومتر سرک زیر برف شد و برف کوچ نیز از کوه‌ها بالای سرک سرازیر شد و بیشتر از 100 موتر و صدها تن از مسافران در برف کوچ‌ها گیر ماندند. در این حادثه تا حال بیشتر از 170 تن جان باختند و صدها تن زخم برداشته و به شفاخانه ها انتقال یافتند. با آن هم برای جستجوی زنده ماندگان این حادثه بر علاوه پلیس و اردوی ملی مردم و مؤسسات خیریه نیز به کمک شتافته اند. مؤسسه خیریه بنیاد بیات هم برای کمک به گیرماندگان در برف کوچ سالنگ دست کمک دراز کرده است و تا حال این مؤسسه یک تیم 30 را به محل فرستاده است. محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات به رادیو آزادی گفت که آنان به آسیب دیدگان سالنگ کمک هایشان را دوام می دهند.
بنیاد بیات در همان اول مرحله با کمکی هموطنان خود شتافتک و به سالنگ رفتک و کمک های لازمه که بودک قبیل مواد غذایی و لباس و کمپل یا بود به سالنگ بردیم و همچنان در شفاخانه پروان زخمی های زیاد است، کمک های نقدی بر از ما داشتیم و با وارثین شهدا دیدن کردیم، کمک های نقدی داشتیم. تیم سی بنیاد بیات با دکترایش و امبولانسش رفتک، یک مقدار مواد غذایی رای کردیم، بازم بنیاد بیات حاضر هستک کمک های داشته باشه.
محمد اسماعیل از مؤسسات دیگر خیریه نیز میخواهد برای گیرماندگان سالنگ در برف کوچ کمک نمایند. بنیاد بیات بیشتر از 5 سال به این سو در افغانستان برای فقرا کمک نموده است. در این حال امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم نیز گفته است که کمک هایی را برای مصیبت رسیدگان برف کوچ در سالنگ فرستاده و افرادی را به هدف کمک در زمین پاکسازی را استخدام کرده است.
از جریان عملیات نجات برای رسیدگی به بعض قربانیان برف کوچ و طوفان روزهای اخیر در سالنگ شنیدید که بنیاد بیات یکی از مؤسسات پیشتاز کمک رسان با سیبدیدگان برف کوچ در سالنگ بوده است. و ما در ولایت میدان وردک در ولسوالی سی اول بیسود دهاتن بر محاصره برف کوچ باقی ماندن که از مناطق خود بیرون شده نمی توانند. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در ولایت بامیان 12 نفر از اعضای یک خانواده 13 نفری جان خود را به یکدم دست دادند و برفکوچ ها تعداد را در این منطقه زخمی ساخته است. مقامات در ولایت بغلان میگویند تعداد از مخالفان مسلح حکومت در نتیجه سردی هوا در کوههای این ولایت جان دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید صدر اعظم فرانسه میگوید کشورش با کمک‌های خود با افغانستان در بخش‌های مختلف مخصوصاً در بخش تامین امنیت و بازسازی در افغانستان ادامه می‌دهد. فرانسوا فیلون صدر اعظم فرانسه که امروز در یک نشست مشترک خبری با حامد کرزی در کابل صحبت می‌کرد اطمینان داد فرانسه حضوری درازمدت در افغانستان خواهد داشت. احمد جعفر احمدی از این نشست خبری گزارش می‌دهد.
صدر اعظم فرانسه که به روز پنج شنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان گردید گفته است از پروسه بازسازی و مصالحه در این کشور حمایت می کند. فرانسوا فلان که همراه با رئیس جمهور کرزی در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یافته اعلام نمود که فرانسه به کمک های خود در ساحات تأمین صلح و بازسازی در افغانستان ادامه می دهد. صدر اعظم فرانسه میگوید هرچند کشورش حضور درازمدت در افغانستان خواهد داشت، اما وی افزود در حال حاضر تصمیم ندارند سربازان تازه نفس به افغانستان بفرستند، زیرا به گفته صدر اعظم فرانسه همکنون منابع کافی در افغانستان دارند. در مورد منابعی که ما به افغانستان فرستاده ایم باید بگویم که در سال 2008 فرانسه منابع خود را به صورت کافی بیشتر ساخت. ما مأموریت داریم که باید آن را انجام بدهیم. در این باره با متحدین خود صحبت کردیم و گفتیم که برای اجرای مأموریت خود در افغانستان منابع کافی داریم. با گفته صدر اعظم فرانسه کشورش در تلاش های بین المللی به خاطر آموزش نیروهای افغان سهم فعالی می گیرد تا افغانان از ناحیه تأمین امنیت کشورشان متکی به خود شوند. آقای فلان بر تقویت روابط میان افغانستان و فرانسه نیز تأکید نمود. گفته می شود پس از کشورهای آمریکا، بریتانیا و جرمنی، فرانسه در بخش آموزش نیروهای افغان نقش مهمی دارد. در این اواخر کشور همسایه افغانستان پاکستان هم اعلام کرده که حاضر است آموزش‌های مسلکی را برای نیروهای افغان عرضه کند. اما آیا حکومت افغانستان می‌خواهد نیروهای این کشور توسط مربیان پاکستانی آموزش ببینند؟ پاسخ رئیس جمهور کرزی به این سوال رادیو آزادی چنین بود.
در مورد تربیت نیروهای امنیتی ما پیشنهادات مختلف از جانب کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان میشه. زمانی اگر ما ضرورت داشتیم که عسکر ما از جانب همسایه هم تربیت شون و یا از جانب کشورهای منطقه تربیت شون، اون زمان به اساس منافع ملی افغانستان فیصله میشه.
در این حال شماری از کارشناسان افغان به این باور هستند تا زمانی که مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به عهده نیروهای این کشور سپرده نشود، آوردن صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود. مقامات افغان هم میگویند که آنان طرفدار سپردن مسئولیت تأمین امنیت کشور به طور تدریجی به نیروهای افغان هستند و به گفته این مقامات تقویت آموزش نیروهای افغان میتواند راه را برای دست یافتن به این هدف باز کند.
رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید افزایش شمار معتادان در افغانستان خطر جدی را متوجه جامعه و اقتصاد این کشور میسازد. وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید که بیشتر از 1.5 میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند که این رقم درشت را نشان میدهد و احتمالاً معتادان بیشتر از این نیز متصور است. وی همچنان گفت برنامه‌های مشخص برای جلوگیری از افزایش معتادان باید در افغانستان راه اندازی شود. برشنان نظری گزارش میداد.
در حالی که از تلاش‌ها به هدف تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان سخن زده می‌شود، اما وزیر مبارزه با مواد مخدر این کشور می‌گوید که افزایش تعداد معتادین در افغانستان منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی و دشواری‌های اقتصادی می‌شود. زرا رحمت مقبل که در مورد تلاش‌های جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدر در کابل سخن می‌زد، گفت که بر اساس یک سروی 5 سال قبل تعداد معتادین در افغانستان 1.5 میلیون تن ذکر شده بود، اما این رقم حالا افزایش یافته و خطرات اقتصادی زیادی را نیز با خود به همراه دارد.
من نگرانی ما بسیار جدی است از اینکه 1.5 میلیون انسان اگر روزانه 1 دلار آمریکایی مصرف کنند، ماهانه روزانه 1.5 میلیون دلار میشه، ماهانه تقریبا 45 میلیون دلار میشه و سالانه 560 میلیون دلار میشه. کی مستقیما ضربه است بر اقتصاد کشور، بر اقتصاد خانواده ها، به اخلاق خانواده، به اخلاق اجتماع و تبدیل میکنه و اقتصاد کسام یک مجموعه کائل هم تقدیم میکنه به جامعه.
از افزایش تعداد معتادین در افغانستان در حال سخن زده می شود که از سالها به این طرف با کمک کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد دهها کلینیک تداوی معتادین در مرکز و ولایات ایجاد شده و پول و انرژی زیادی نیز در آن به مصرف می رسد. اما وزیر مبارزه با مواد مخدر می گوید که برنامه های به اجرا گذاشته شده در این زمینه ناکافی است و تلاش صورت می گیرد تا راه های دیگری نیز جستجو شود.
پروژه و برنامه های کوچکی که فعلا در مبارزه علیه اعتیاد تنظیم شده جوابگوی این مصیبت بزرگ نیست. ما باید برنامه پیشگیری را جور بکنیم تا هموطنان ما به اعتیاد رو نبیاورند و دلایل اعتیاد هم شناسایی بکنیم، برای تداویشان اقدام بکنیم و اونا را تربیه بکنیم و به قسم یک انسان فعال و جامعه تقدیمشان بکنیم.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک جا با اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل به تازگی سروی را به نشر رساندند که نشان می‌دهد میزان کشت کوکنار در افغانستان بار دیگر افزایش یافته است. بر اساس این سروی به تازگی دهقانان 3 ولایت افغانستان بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند. کشت کوکنار در سال گذشته در این ولایات که عمدتاً در شمال کشور واقعند صفر شده بود. مقامات سازمان ملل و دولت افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که ادامه مشکلات دهقانان و فعالیت قاچاقبران مواد مخدر کار مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر ساخته است.
ریاست مستقل کوچی‌های افغانستان میگوید کوچی‌هایی که در اثر برف‌باری‌های اخیر در بخش‌های مختلف افغانستان آسیب دیدند تا کنون هیچ کمکی به آنها نرسیده است. با گفته مقامات این ریاست در اثر برف‌باری‌های چند روز اخیر 15 کوچی شامل 6 زن و 9 طفل هلاک شدند و صدها مواشی کوچی‌ها تلف شدند و همچنان صدها خیمه آنها از بین رفته است. اما اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید برای تمام آسیب رسیدگان از برف‌باری‌های اخیر به شمول کوچی‌ها به طور یکسان کمک می شود. سکفت محمد بها گزارش می دهد.
ریاست مستقل کوچی‌های افغانستان میگوید که در اثر باران‌ها و برف‌باری‌های اخیر در مناطق مختلف کشور در کنار سایر افغان‌ها کوچی‌ها نیز به طور گسترده آسیب دیدند، اما به گفته مقامات این ریاست تا هنوز برای آنها از هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی کدام کمک صورت نگرفته است. محمود خان سلیمان خیل رئیس اداره مستقل کوچی‌های افغانستان بروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که باران‌ها و برف‌باری‌های اخیر سبب به هلاکت رسیدن 15 کوچی گردیده است.
باران های اخیر مانند سایر مردم کوچی ها را نیز در بخش های مختلف افغانستان متضرر ساخته است. از مقامات زیرب می خواهیم تا با کوچی ها در این زمینه کمک های عاجل صورت گیرد. گزارش هایی که تا کنون برای ما رسیده است هیچ کمکی به کوچی ها نشده. این در حالی است که در ولایت فرا 6 زن و 3 طفل کوچی به هلاکت رسیده اند. در ولایت هلمند نیز 3 طفل جان داده و همچنان در ولایت فاریاب 3 طفل حاصل تلف شده اند.
در اثر برفباری های اخیر بیشتر از 200 افغان در مناطق مختلف افغانستان به خصوص در شاهراه سالنگ جانهایشان را از دست دادند. به گفته آقای سلیمان خیل برفباری های اخیر نه تنها باعث کشته شدن چندین کوچی شده بلکه خسارات هنگفت مالی را نیز به آنها وارد کرده است. وی میگوید دولت افغانستان باید به صورت فوری به کمک آسیب دیده ها به خصوص کوچی ها بشتابد تا از تلفات بیشتر انسانی جلوگیری گردد. اما فیضی زدران سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید که در تازه ترین جلسه شورای وزیران به کمیته حالات اضطرار وظیفه سپرده شده است تا برای تمام متضررین به شمول کوچی ها کمک نماید.
شورای وزیران در جلسه مارخ 19 1388 خود کمیته دولتی کمک های اضطراری موظف نمود تا مناطقی را که اهالی آن ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها و برف‌کوچ ها متضرر گردیدند مورد بررسی قرار داده، کمک های لازم را برایشان ارسال نماید. وقتی که کمک میشه از طرف دولت، از طرف کمیته حالات اضطراری کمک میشه به متضررین، ما فکر میکنیم کوچه هم جزء کشور ماست و هم از این بهره خواهد بردن.
این نخستین بار نیست که کوچی ها از عدم توجه نهادهای دولتی و غیر دولتی به آنها انتقاد می کنند. در گذشته نیز آنها گفتند که به کوچی ها مانند سایر اقوام ساکن در افغانستان توجه صورت نمی گیرد. آنها همچنان می خواهند تا در بخش های صحی و آموزش نیز برای آنها توجه لازم صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در رویدادهای منطقه حوادث امروز ایران را دنبال میکنیم. همزمان با تجلیل از 31 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 30 تن از تظاهر کنندگان را امروز دستگیر کردند. با اساس گزارش های قبلی، حملات بالای مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رهبران حزب مخالف صورت گرفته است. گفته می شود در تظاهرات امروز که در تهران و دیگر شهرها صورت گرفت، ده ها هزار نفر شرکت کرده بودند. مرکز خبر در رادیو آزادی ترین مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
راهپیمایی های امروز زمان با خشونت همراه شد که یک گروه بزرگ از مردم به خاطر تجلیل از 31 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دست به راهپیمایی زده و شعارهای دوره انتخابات را سر دادند. از جانب دیگر تلویزیون دولتی ایران تصاویر صدها هزار تن را در حالی که بیرق‌های ایران و تصاویر آیت الله علی خامنه‌ای را حمل می‌کردند پخش کرد. در این میان گفته می‌شود که از میرحسین موسوی رهبر مخالفین خبر در دست نیست. تقی کروبی پسر مهدی کروبی به رادیو آزادی گفت که آنها هیچ احوال از موسوی و همسرش ندارند.
تا این ساعت ما هنوز خبرش به دستمون نرسیده که مهندس و خانم دکتر رحمت‌نورد از کدام قسمت وارد راهپیمایی شدند و یا اصلا امکان جزئی برای ایشون بوده. متاسفانه تا این ساعت خبری نداریم. دلیلشان میگه موبایل قطعه، ما با طریق موبایل با کسانی که تو محدوده وارد میشن مثلا صحبت کنیم نتونستیم و تماسمون ناموفق بوده.
به نقل صفحه اینترنتی کلمه که وابسته به میرحسین موسوی است، با وجود اشدارهای مقامات حکومت تظاهرات مردمی امروز صورت گرفت. در این میان از حملات بالای رهبران احزاب مخالف گزارش شده است. حسین کروبی پسر دیگر مهدی کروبی که یکی از مخالفین حکومت ایران است به رادیو آزادی گفت که بالای پدرش حمله ای صورت گرفته اما به وی آسیب نرسیده است.
لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختند، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کبیر باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین و با همراه و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن.
حسین کروبی همچنان گفت که بالای موتر مهدی کروبی نیز حمله ای صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها بالای موتر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز حمله شده و زمانی که او میخواست با تظاهر کنندگان یک جا شود، شیشه های موترش شکستانده شد. بر اساس گزارش ها برادر خاتمی محمد رضا خاتمی با همسرش زهرا اشراقی برای یک مدت کوتاه دستگیر و سپس رها شدند. برای آنها حتی گفته شد که به خاطر مسئولیت خود در خانه باقی بمانند. زهرا اشراقی نواسه آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است. یکی از شاهدان تظاهرات تهران جریان چشمدید خود را بر رادیو آزادی با صورت فشرده چنین بیان کرد.
می ریختن و خیلی بد می زدن.
یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو زمین ریختن روش و به طرز خیلی فجیعی زدنش. کشتفی اصفهانی من تیراندازی شنیدم خیلی شلوغ بود، از حکیم رد میشدم از رو پل نگاه کردم خیلی شلوغ بود.
بحران فعلی که بعد دنبال پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون آغاز شد، بدترین حوادث در سه دهه اخیر ایران به حساب می آید و هیچ نشانه از تفاهم میان حکومت مخالفین به چشم نمی خورد.
از حوادث امروز در ایران تجلیل از 31 سالگرد انقلاب اسلامی و حمله بر رهبران مخالفان شنیدید. با سپاسگزاری از همراهی شما شنوندگان عزیز به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک میشویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی حرانی و همکار تکنیکی اسحاق خان شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.